پاکستان ته د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د وزیر امیر خان متقی سفر ځنډیدلی دی. په اسلام آباد کې د مشال راډیو خبریال د پاکستاني سرچینو په حواله ویلي چې دغه سفر د تخنیکی ستونزو له کبله نه دی شوی. دوی ویلي د ملګرو ملتونو امنیت شورا متقی ته د سفر اجازه نه ده ورکړې. د دواړو خواوو رسمي سرچینو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. ټاکل شوی و چې متقی د یو پلاوي په مشرۍ په دوه ورځني سفر نن دوشنبه اسلام آباد ته سفر وکړي. داسې ویل شوي وو چې هغه به له صدر اعظم شهباز شریف او نورو پاکستاني چارواکو سره ګوري. متقی د جولای میاشتې په وروستیو کې ویلي وو چې د اګست میاشتې په لومړۍ اونۍ کې پاکستان ته سفر کوي. د افغانستان او ازبکستان د خصوصي سکتورونو ترمنځ د څه باندې 45 میلیونه ډالرو په ارزښت او د سوداګریز هوکړې لیکونه لاسلیک شوي دي. دا هوکړې لیکونه پرون یکشنبه په کابل کې یوې ناستې ته د دواړو لورو د لوړ پوړو چارواکو ترمنځ لاسلیک شوي. ناسته کې د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ سرپرست وزیر نورالدین عزیزی وویل تمه لرو چې له ازبکستان سره مو د سوداګرۍ کچه تر 3 میلیارد ډالرو پورې ورسیږي. له دې وړاندې طالبانو له ازبکستان سره ترجیحي سوداګري هوکړې لیکونه لاسلیک کړي دي. که څه هم په دې وروستیو کې د افغانستان او ازبکستان ترمنځ سوداګریزه راکړه ورکړه زیاته شوې، خو افغان سوداګرو ته د ویزو په برخه کې ستونزې پر ځای دي او نشي کولای په وخت ازبکستان ویزې ترلاسه کړي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان اف ای او وایي د انګلستان حکومت په افغانستان کې د اقتصادي ضربو سره د مقاومت لپاره د مرستې یو پروګرام پیلوي. د ادارې د اګست په 4مه نیټه په یو خبر پاڼې کې ویلي چې د انګلستان حکومت د خوړو د خوندیتوب، کلیوالي ژوند ښه کولو او له افغانانو سره له اقلیمي بدلون او اقتصادي شاکونو سره په ښه توګه د مقاومت په خاطر د مرستې یو پروګرام پیل کړی. دا پروژه به په راتلونکو 10 میاشتو کې د افغانستان په 15 ولایتونو کې تر 20,000 کورنیو پورې ورسیږي. ویل شوي چې لومړیتوب به د کوچنیو بزګرانو، څاروي ساتونکو او بېځمکې کارګرانو حالت ته ورکول کیږي. او لسګونه پخوانیو اسرایلي امنیتي چارواکو د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ څخه غوښتي چې د غزې جګړې د پای ته رسولو لپاره پر نتنیاهو فشار راوړي. سلګونه تقاعد شوو اسرایلي امنیتي چارواکو چې پکې د موساد او شینبت د اسرایل د کورنی امنیت ادارې پخواني مشران هم شامل دي، په یو پرانیستي لیک کې د امریکا له ولسمشر غوښتي چې د غزې د جګړې د ختمېدو لپاره د اسرایلو پر صدر اعظم بنیامین نتنیاهو فشار زیات کړي. په دې لیک کې راغلي زموږ په مسلکي ارزونه کې حماس نور د اسرایلو لپاره ستراتیژیک ګواښ نه ګڼل کیږي. امریکا او اروپایي ټولنه حماس د یو ترهګري سازمان په توګه پیژني. دا لیک چې د اسرایلو 1550 پخوانیو چارواکو لاسلیک کړی له ټرمپ غواړي چې نتنیاهو د اوربان کولو ته اړ کړي.
دازما حق دی. د ښځو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي راډیو اونیز خبرونه.
السلام علیکم. افغانستان ته په دې وروستیو اونیو کې له پاکستان او ایران د کډوالو څپه ورماته شوې. ګڼ شمیر دغه کډوال د کوربه هیوادونو لخوا په زور ایستل کیږي. د شمیرو له مخې د کال له پایله څخه باندې 1 میلیون کډوالو یوازې له ایران افغانستان ته پناه وروړي. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې پرون ویلي د ستنو شوو کې ښځې او نجونې تر ټولو زیات زیان ګالي. پوښتنې دا دي چې افغانستان څنګه د ستنېدونکو کډوالو څپه مدیریت کړي. د ستنیدونکو د ملاتړ او سرپناه لپاره په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو د ملاتړ لپاره څه کول پکار دي؟ ولس ورسره په دې برخو کې څه مرستې کولای شي؟ دا زما حق دی خبرونه کې پر همدې موضوع خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمانه دي د پوهنتون استاد او د ښځو فعاله مستوره سیلاب، په جرمنی کې سیاسي فعال حسیب الله ستانکزای او د سیاسي چارو شنونکی عنایت الله اسحقزای. لنی کومرغه چې درې واړه میرمنه سټډیو سره یو ځای شوی دی. اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې ورسته خبرونه ته زنګ راوهی او د موضوع په اړه خپل نظر را سره شریک کړئ. سټډیو سره د تماس شمیرې درته اعلانوم. یو نړیوال شمیره چې تاسو کولای شئ ورته زنګ ووهی که چیرته د اړیکې وس نه لرئ، لنډ اړیکه یا مسکال وکړئ. زموږ تخنیکی همکار طاهر روخان به بیرته له تاسو سره اړیکه ونیسي. دا شمیره ده 00 420 22 1 45 01. د واتس اپ شمیره هم درته وایم که چیرته تاسو ښه انټرنیټ لرئ، نو زموږ واتس اپ شمیرې ته هم اړیکه نیولی سي 00 2 3 11. اړیکه ونیسئ. خو اوس ورځو خپلو میلمنو ته. په سر کې هم میرمن سیلاب ته ورځو. میرمن سیلاب، ستړي مشئ. تاسو په افغانستان کې یې دننه دغه د کډوالو یا د ستنېدونکو څپالې نږدې ګورئ یا یې له حاله خبرېږئ. ویل کېږي چې په بېساري ډول کډوال له ایران او پاکستان افغانستان ته راغلي او هلته یې دغه د مرستو رسوونکو موسسو سیستمونه هم تر فشار لاندې راوستلي. معنا دا چې د هغوی اړتیا ډېره ده او ورته د رسېدنې چارې ټکنۍ دي. څه فکر کوئ دغه څپه څه ډول مدیریت کېدلی شي؟ خصوصا د دوی په منځ کې هغه نجونې او ښځې دي چې ملګرو ملتونو د ښځو څانګې دا تر ټولو زیانګاله طبقه یاده کړې ده.
سلامونه جناب لودین صاحب، تاسو ته، درنو میلمنو ته، ټولو اوریدونکو ته، انشاءالله چې ټول به صحتمند اوسئ. متاسفانه او بدبختانه چې په افغانستان کې هر ورځ یو نوی ناورین سره مخامخ کیږو. کله چې په 2021 د اگست په میاشت کې پخوانی نظام سقوط وکړ او متاسفانه چې مختلف دلایل درلودل، نو د دې سره د مهاجرتونه هم ډېر زیات شول، بیش از حد، او تقریبا 50% زموږ هیوادوال د ګاونډیو هیوادونو ته مهاجر شول. چې دې بیا مختلف دلایل او مختلف علتونه یې درلودل. زیاتره مونږ چې ناستې کړې دي او خبرې مو کړې دي، دوه مهم علتونه وو چې دغه مهاجرتونو لړۍ ډېره سری کړې او متاسفانه باوجود دې چې ګاونډي هیوادونه ډېر ناسالم مدیریت، ډېر ناسالم برخورد او ډېر زشت برخورد لري، اما بیا هم افغانان د ځینو مشکلاتو له امله بیا هم دې ته لیواله دي چې دغو هیوادونو ته ستنه شي، هغه که د قانوني او رسمي لاري وي او یا هم د غیر قانوني یا قاچاقي لاري. چې د دې دوه مهم علتونه دوی بیانول، یو یې هغه محدودیتونه چې د فعلي حاکم نظام له آدرس نه د ښځو پر وړاندې رامنځته شوي دي، او متاسفانه په تدریجي ډول باندې دغه محدودیتونه لا هم ډېرېږي. دوم هم اقتصادي ستونزې وې چې دوی د اقتصاد له عمل نه هم ګاونډیو هیوادونو ته مجبور شول د مزدوري لپاره، د کار لپاره، د خپل ژوند د تأمین لپاره، او مختلف نور امنیتي ستونزې همچنان مطرح کېدلې چې دوی دې ته مجبور شول چې د افغانستان نه مهاجر شي. نظر د تاسو په ګفته باندې چې هر طبقه چې د نورو ممالک نه افغانستان ته راستنېږي هغوی ډېر زیات زیانمن دي، اما متاسفانه چې ښځې په لومړۍ درجه کې قرار لري بدبختانه، ځکه چې اصلي علت د میرمنو مهاجرت هغه محدودیتونه دي چې په تدریجي شکل باندې او په اوس وخت کې خو بیش از حد شوي دي، یعنی دغه دلایل دي چې دوی مسافر شي نور هیوادونو ته چې هغوی هلته لاړ شي. جناب لودین صاحب، ډېر وخت ونه نیسم، فقط ما یو دوه نفره چې کتلي وو د هغوی سره مې خبرې کړې وې، هغوی ویل چې مثلا هغه کومکونه چې د مختلفو سازمانونو له آدرس نه د انتفاعي شکل باندې د افغانستان د کډوالو سره کېږي، متاسفانه چې په هغې کې ډېر آزاد لاس نه لري، ځکه حاکم نظام دوی ته اجازه نه ورکوي، یا مثلا ځینې محدودیتونه یې چې هلته دوی ښځینه کارګرانې نه شي استخدامولی، نو رسیدګي ورته ډېره زیاته سخته ده. او متاسفانه لکه په تېر نظام کې هم چې ځینې اختلاس کېده او حق حقدار ته نه رسېده، نو اوسني شرایطو کې هم متاسفانه او بدبختانه مونږ شاهدان یو.
کور ودان میرمن سیلاب، ډیره مننه. راځي چې د نورو میلمنو د سر خبرې هم واورو. اسحق زای صاحب، تاسو ته هم خراغلاست وایو. تاسو هم د افغانستان چارې له نږدې څارې تعقیبوي. په کور دننه هم منابع محدود بلل شوي دي، د طالبانو د حکومت منابع البته، او هغه موسسې هم چې هلته په افغانستان کې فعالیت کوي د خیر ښېګڼې چارې مختوړي. هغو موسسو هم ویلي چې له بودجوي پلوه ګڼې ستونزې ګالي. بودجه یې کمه ده، که د ډبلیو اف پي سازمان دی، که د یونیټ سي آر سازمان دی، یا مثلا نورې موسسې دي چې آی او ایم دی چې له کډوالو سره مرستې کوي، دوی هغسې امکانات نه لري چې لکه څومره اړتیا ده. ستاسو په نظر د کډوالو څپه افغانستان لپاره په څه معنا ده او مدیریت څومره یو لوی ناورین دی؟
ولودی صاحب تاسو ته او تاسو ګران اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیله. ډیره مننه چې ماته مو وخت راکړل چې په دې ډیره مهم مسلې چې دا ناورین د افغانستان کې روان دی د مهاجرینو پرې باندې خپل نظر تاسو سره شریک کړم. واقعا د کډوالو بېرته راتک زما د نظره دا یوازې فزیکي ستونزه نه ده، بلکې دا یو ټولنیز، اقتصادي او ډېر رواني اړخونه هم لري. ډېرې راستېدونکي یا اوسني بېرته افغانستان ته راګرځېدونکي افغانان د کور لري او نه اسناد او نه کاري فرصتونه. دلته د دولت چې موږ اوس طالبان بولو او د نړیوالو ادارو چې د مهاجرینو لپاره د یونیسیار د کاروین د اوتانور دوی مجبور دي چې د افغانانو لپاره د اوسنۍ حالت چې روان دی دي ته دې سره مرسته وکړي، دوی لپاره سرپنا او دولت وشي کولی دوی ته بېرته شانسمبی تذکرې او نور اجتماعي خدمتونه یا خدمات دوی لپاره برابر کړي. دلته د خود مېرمن سیلاب د خورد د خود د جنو په د خود او د جنو په خبره باندې په سوزم خبره وشوي. زه فکر کوم د اوسني حالت د افغانستان اقتصادي وضعیت د طالبان ټول په یو چې نه یوازې په افغانستان کې اوس، بلکې د اوسني مهاجرین نه، بلکې د افغانستان اوسیدونکي چې اوس هم په افغانستان کې ژوند کوي اقتصادي ستونزې لاندې سخت ټکنی شوي دي. دوی لپاره د کار امکانات شته او نه د هغوی لپاره د ښځو لپاره خوب هېدغې نه ټول هغه د انساني شرایطو اصل آماده نه دي، او د نارینهو لپاره هم په هغه ازادي چې په هغه شکل باندې انسان غواړي هغه هم وجود نه لري. مګر اقتصادي وضعیت هم بیخي تکلی شوی دی د افغانستان په دې اوسني حالت کې. اوس مهاجرین افغانستان ته راګرځېدلي دي. دلته باید خپل افغانان چې هلته دي دوی کوشي کولی د خپل مهاجرینو سره اول ډېر د ورورګلۍ وضعیت وکړي، ځکه دوی یو خو ډېر رواني ستونز سره مخامخ دي. دا راګرځېدلي مهاجرین دوی ډېر شیان په پاکستان کې څه په ایران کې له لاسه ورکړل، او تر څو چې موږ دلته په المان کې ژوند کوو د دې ځینې ګورو یو تعداد چې دیګل شوي هم دي، د دې ځینې هغوی هم په ډېرو سختو بدو شرایطو کې دوی متاسفانه د ایران د المان نه افغانستان ته ولېږل شول. نو زه ډېر سخت خواشینی یم او کوم د حل لاره پیړنۍ د حل لاره په اوسني وخت کې د افغانستان د مهاجرینو لپاره لیدلی نه شم. اما که دا وشي چې نړیوال وشي کولی دلته راودانګي او د هغه ډېر اولني مرستې چې کوم دي خیمې او د روغتیایي دغه دوی ته اماده کړي، دا به ډېره شدید
دغه نه به کور ودان. همدغه خبره د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر هم تازه کړې ده، ښاغلی امیر خان متقی ویلي چې د کډوالو اړتیاوې ډېرې دي او دوی هم ورته تر خپل واسه پورې رسیږي، خو دا غوښتنه وکړه چې نړیوال به د خپل مرستې او د ملاتړ هغه کوم چتر چې دی هغه چتر یو څه پراخ کړي. او له بده مرغه موږ هر ورځ دا راپور نه خپرو چې دغه راستانه شوي کډوال بعد ورځې ګالي ورسره مرستې نه کیږي، که ورسره کیږي هم محدود دي، لنډمهاله دي. او داسې راپورونه هم خپاره شول چې په دې کډوالو کې ښځې زیانګال دي، ځکه ښځو په ډېر بد حالت کې ځینو مېرمنو چې میندواره وي ولادت یې کړی یا زیږون یې کړی دی، او حتی هغو مېرمنو چې زیږون کړی ماشومان یې په ډېر بد حالت کې دي، ویل کېږي چې خوارځواکۍ باندې اخته دي. معنا دا چې دغه یوه جدي ستونزه ده، لکه څنګه چې تاسو ویل په دې هیله چې نړیوال دغه حساسیت درک کړي، دغه د حالت نازکوالی درک کړي او دوی هغه خپل مرستې افغانستان ته یو څه زیاتې ځانګړې کړي. ستانګزای صاحب، تاسو هم ستړي مشئ، ستاسو په نظر د دغه ناورین یا د دغه مشکل د مدیریت لپاره څه کول پکار دي؟ ځکه ورځ تر بلې نړیوال بنسټونه خپلې اندېښنې ښیي او همدغه وایي چې بودیجه او امکانات مو کم دي، له دې ورپورته څه کول پکار دي؟
سلامونه لوګین صاحب، تاسو ته د تاسو ډېر قدرمنو مېلمنو ته د دوستانو خبرې مې واورېدې. دلته اول سر کې راځم بخنه غواړم چې زه په یو سفر یم نو آزاد فضا کېدای شي او ځای نمره مناسب هم نه وي. بس خدا د لودین په ایران پاکستان متاسفانه د خپلو د کورنیو ستونزو خړا په مهاجرینو باندې هاچي او دغه سیاست باعث د ده شو چې اروپا هم مخه وکړي یو دغسې سیاست ته. ولې په لږ توپیر سره ځکه ایران او پاکستان څو میاشتو کې په ډېر بېرحمانه شکل مهاجرین اخراج وکړ، حتی ماشومان میرمنې ښځې په د خوړو او د دوی د ولادت مسایل پام کې ونه نیول شي مسایل، او دا یو انساني او اسلامي ارزښتو ته نه کتل دي متاسفانه. بل موضوع دا ده چې د یو وطن نه شړل کېږي په بل وطن کې تپل کېږي او بل وطن هغه ته هغه انساني او اسلامي حقوق چې دای لري د مهاجر وي مطابق د نړیوال کمیسیونو قوانینو کنوانسیونو او هغه ارزښتونه چې د یو مهاجر چې په یو هیواد ته ځي پناه وړي د پښو لاندې کېږي. نو دا یو ډېر جفا ده د افغان ملت په مقابل کې. راځم پر ده باندې چې متاسفانه تاسو پوهیږئ د افغانستان وضعیت ته په کتو سره چې هلته یو مقتدر نظام مردمی نظام وجود نه لري، یو ډله راغلی نه نظام په لاس کې نیولی ده چې نه ملي مشروعیت لري نه اسلامي نه نړیوال مشروعیت لري، او همدا باعث د ده شوی ده چې په افغانستان کې کومکونه نړیوال مرستې هغه موسسات انجوګانې چې د مهاجرینو لپاره یا د خلکو د کار د زمینې او نورو برخو کې مرستې کولې نشته، محدوده دي. نو دا باعث د ده کېږي چې دغه کوم مهاجرین چې په ډله ییز شکل باندې اخراجېږي هلته له ګڼو ستونزو سره مخ کېږي، سرپناه نه لري، د کار زمینه برابره نه ده، د خوراکي توکو لپاره یا د خپل د ژوند لپاره امار د معیشت او نور مسایلو سره دوی مخ دي. تاسو به کېدای شي چې راپورونه کتلي، تاسو همکاران به راپورونه جوړ کړي، نور رسنۍ نشر کړي دي. دا نن ما د فراه ولایت یو کلپ وکتل چې یو ماشوم وایي چې پلار مې د کور پسې ګرځي، کرایه جګه ده، کور موږ ته نه پیدا کېږي، د خوړو لپاره موږ هېڅ شی نه لرو، او موږ له ایران نه اخراج شوي یو، او دغه اخراج باعث د ده شوی ده چې موږ ژوند له خطر سره مخ شي. او متاسفانه پرون په کوس ولایت کې یو بګوونکې پېښه وه چې یو ځوان ځان وژنه کړې ده د فقرو د آدم د کار او نشتون د هېڅ اولي ضروریات چې د خپل د فامیل یا د خپل د ژوند لپاره چې پکې تیروي هلته نشته. طالبان یوازې د خپل په غم کې دي او د دوی پیسې هم ورته راځي، کار هم ورته شته، صرف د ملا لپاره هر څه شته، ولې د عام ولس لپاره هېڅ نشته. دا یو تریخ واقعیت ده. دا خبره د ده لپاره نه چې موږ د دغه د طالب د نظام مخالفین، دا د موږ د ولس غږ ده، او د ولس غږ په واقعي شکل د هر افغان وظیفه ده هغه کې دننه که بهر وي باید دغه غږ وچات کړي. نو موږ دغه ستونزې سره مخ یو، او دغه دا ستونزې چې حل کېږي وخت غواړي. د ده لپاره منظم میکانیزمونه، منظم لارې، او هغه کسان چې ملي او نړیوالو سازمانونو سره اړیکې لري هغه دوی باید پام وکړي، توجه وکړي، خبرې وکړي چې عملا د هغه ورځې نه چې دا اخراجونه چې له پاکستان نه پیل وو، بیا ایران پس له دولس ورځې چې جنګ پکې و د اسرائیلو سره، او ټول هغه خپل داخلي ضعف پرایه په افغان مهاجرینو بېچاراو باندې وغورځول، او په ډېر بېرحمانه شکل باندې چې دوی نه تنها چې اخراجول بلکې حتی یو زمینه د ده نه وه چې دوی کمپو ته چې انتقالیږي هلته د دوی لپاره د ډوډۍ مسایل، د دوی لپاره هر هغه څه چې انسان هغه ته اړتیا لري زمينه برابر کړي، پس لاغه نه په ډیر محترمانه شکل هغه اخراج کړي. متاسفانه هغه څه ونه شول، خلک پکې متضرر شول، ماشومان پکې تاسو ولیدل چې د تولد په حالات کې لمانځه لاړل، حتی ماشومان وهل شوي دي چې ویډیو کلپونه شته، مصاحبې شته په رسنیو کې، نړیواله رسنیو کې. نو دا یو ډېر بد حالت ده په افغانانو باندې. اوس ورته همدغه حالات په اروپا کې ده. نو موږ د دې لپاره یوازینۍ لاره دا ده چې خپل غږ وچرته او نړیوال سازمانونو سره خپل د خلکو د حقوقو لپاره مبارزه وکړو.
بله، کور ودان ستانکزای صاحب، تاسو د ستونزو یادونه وکړه د کډوالو. باید وایم چې له تیرو دوه نیم میاشتو راهیسې چې دغه د کډوالو څپه افغانستان ته ورماته شوې، البته پاکستان په 2023 کال کې دغه پروسه پیل کړه، بیا له هغه وخت روانه ده. او ایران په تیرو څو اونیو کې خصوصا د ایران او اسرائیل د 12 ورځنۍ جګړې وروسته تاسو په ټکو باندې دغه څپه ګړندۍ کړې ده. نن موږ راپور درلو چې حتی هغو ښارونو کې چې کډوال اوس یو ایران غیر قانوني بولي، هلته کډوالو ته دا اجازه نه ورکول کیږي چې دوی د بس ټکټ واخلي یا د پابلک ترانسپورت یا د عمومي ترانسپورت لپاره دوی ټکټ واخلي. معنی که یو کډوال اسناد نه لري نو دا معنی چې سفر هم نشي کولی، او نور ورته محدودیتونه هم چې په خوا تاسو شاهدان وایي چې د کار ګمارنه کې په بندیز لګول شوی وو، په کارخانو او د غرس فابریکو کې نان بایانو کې په بندیز لګول شوی وو چې ډوډۍ نه پر پلورل کېدله، دغه ډول مشکلات زیات دی. راځي چې په افغانستان کې ستونزې ډېرې دي. لکه په دې خبرې وکړو چې د کوربه هیوادونو مسؤلیتونه څه جوړیږي، نړیوال کنوانسیونونه څه وایي. میرمن سیلاب، دغه ستونزې چې تاسو مخکې یاد کړې چې هلته مرستې محدود دي، او هغه کومو کسانو سره مو چې خبرې کړي، او دوه کسانو سره هغوی ویلي چې طالبان هم په یو ډول د مرستو په چارو کې یا د مرستندوی ماموریتونو په چارو کې لاسوهنه کوي، د کوربه هیوادونو مسؤلیتونه هم یو څه فکر کوم نړیوالو کنوانسیونونو کې واضح دي. کله چې یو هیواد لکړکیت سره مخامخ وي، کله چې یو هیواد کې لوګوي، بې وزلی وي، کوربه هیوادونه باید کډوال مجبور نه کړي چې خپل هیواد ته ستانه شي. البته کچیر ته خپل خوا خزي هغه خپل کار دی، اما د مجبوریت اصل نسته په دغه کنوانسیونونو کې چې دغه هیوادو لاسلیک کړي. فکر کوم پاکستان او ایران ممکن دغه کنوانسیونونه لاسلیک کړي وي. دغه کوربه هیوادونه ولې په دغه ستونزه باندې غوږ نه ګروي، او په ظاهره له طالب چارواکو سره اړیکې هم پالي؟ د ایران ولسمشر تازه ویلي و چې زی هلته کابل ته سفر کوي او له چارواکو سره ګوري. د پاکستان څو چارواکي د کورنۍ چارو وزیر وروستوي کې سفر وکړه کابل ته، هلته له چارواکو سره وکتل او ټاکل شوی و چې نن د طالبانو بهرنۍ چارو وزیر ښاغلی متقی هم لاړ شي. دغه سفر ځنډیدلی دی په ظاهره د تخنیکي ستونزې له کبله. ماښام مهال به معلومات نشته چې دا سفر څه وی کنه، خو د ورځې چې کوم معلومات موږ ترلاسه کړ سفر ځنډیدلی و. یعنی اړیکې شته د سیاستوالو، اما د ولس د غم خوړلو لپاره، د ولس د درد د اوریدو لپاره بیا دغه اړیکې ځواب ورکوونکي نه دي. کوربه هیوادونه ته څه کول پکار دي میرمن سیلاب؟
جناب لودین صاحب، خبره ډیره واضح ده. هر هیواد خپل منافع خصوصا د اقتصادي اقتصادي رقابتونه دي په نړیواله کچه باندې، دوی خپل منفعت پوری راځي چې دا موضوع د عامه ذهنیت له آدرس نه مد نظر وبیسو، نه د سیاست له چوکاټ نه. لکه د افغانستان ټول خلک یې د مختلفو نظامونو کې خصوصا په دې تیرو 30 کلونو کې ټول سیاست مداران کړي، او بدون دې نه چې دوی د حقوقو په بخش کې یا د مختلف سیاسي برخو کې، دوی تعلیم او تحصیل کې، دوی په ټول خبره باندې پوهیږي. کوربه هیوادونه لکه پاکستان کومه تاسو ګورو، په تیرو دورو کې چې افغانان کله مهاجر کېدل، نو نړیوالو سازمانونو په میلیونونو ډالر د افغانانو په نوم باندې د کومکونو په شکل پاکستان ته ورکول، او متاسفانه چې په هغه وخت هم دغه کومکونه او دغه مرستې افغانانو لاس ته نه ورتي، یا به هم که دوی لاس ته ورغلي ډېرې کمې وې، ته دوی هغه خپل ابتدایي ضرورتونه هم نه شي پوره کولی. که ایران دا، ایران هم په عین شکل باندې، ایران د دوه ادرس نه زما په فکر باندې چې د افغانستان سره ستونزه لري. یو خو جغرافیایي مسله ده چې هغه کلن واضح خبره ده، بل مذهبي مشکل لري د افغانانو سره، اقتصادي مشکل لري د افغانانو. یعنی که تاسو د هر ادرس نه وګورئ، دواړه ګاونډي هیوادونه خپل منافع او خپل منفعت په هر برخه کې چې وي هغه ګوري. لکه تاسو په خپله خبره کې وویل د فعلی واکمن نظام هر مسؤول که هغه داخلی برخه کې ده که هغه په خارجي سیاست کې ده هغوی ډېر ډیپلوماتیک او تشریفاتي اړیکې لري د دواړو هیوادونو سره پوره د نړیوال قانون له آدرس نه د مهاجرینو د قوانینو د آدرس نه هیڅ هیواد چې هلته هلته مثلا یو څوک مهاجر شوی وي هیڅ هیواد حق د شکنجه د ذلت د غیر انساني برخورد د تعلیم نه ورکولو حق او د کار حق دی اخیستو حق څوک نه لري یعنی دا نړیوال سازمان کې دا په واضح شکل باندې ویل شوی دی چې پاکستان مثلا بعض محدودیتونه لري اما هغه د افغانانو سره د ملګرو ملتونو په چوکاټ کې د افغانانو سره مرستې کوي او هغوی د افغانانو په نوم باندې همدا اوس مختلف کومکونه اوس هم ترلاسه کوي د افغانانو په نوم باندې مختلف آدرسونو نه دوی د اوس حمایت ترلاسه کوي او د پاکستان هیواد ټول په افغانانو باندې آباد شوی که هغه په تیرو دورو کې وو که په اوسنۍ دورې کې ده مونږ او تاسو شاهدان یو چې ایران خپله ایران وکړي چې د دوی صنعت او د دوی کاري قوت دا ډېره ضعیفه شوې ده ځکه هلته ټوله نیرو چې وه ځوانه نیرو د افغان وه او زو هماغه ټول کار چې وو شاقه کار چې وو ټول افغانانو کوو زه خپله شاهد یم جناب لودین صاحب چې په ایران کې د افغانانو سره څه رقم برخورد کېده حتی یو عادي نانوایي ته به تاسو ورغلئ هلته که تاسو مثلا که په دې باندې به پوه شول چې تاسو افغان یې باید د دې چې رسمي قانوني شکل باندې به تاسو سفر کړي اما دوی هغه چلند کوو چې غیر انساني ده مثلا په نوبت کې یو تیل چې ښایي تاسو شاته لاړ شئ چې د بل هیواد یو نفر ته به یې اجازه ورکوله چې هغه په لومړي سر کې اکثریت اوقات هلته افغانان خپل ځان پټوي هلته هېڅ اسنان ځان نه سي ونموز کولی چې دوی افغان دي او بدبختانه هېڅ نظام کې داسې ډېر قوي دریز نه ده د افغانستان نظام مد نظر نیولی چې حداقل بېرته جانب مقابل ته دندن چې کنه جواب ورکړي صحیح ده چې افغانستان د اقتصادي آدرس نه ډېرې ستونزې لري صحیح ده چې افغانستان د امنیتي له آدرس نه ډېرې ستونزې لري اما متاسفانه او بدبختانه چې هېڅ وخت مستقل خارجي سیاست د افغانستان سیاسونو نه درلود هیڅ وخت مستقیل دریځ د افغانستان سیاسونو نه درلود زما ډېرې ګیله د پخوانیو چارواکو نه داده که هغوی مثلا هر هیواد د افغانستان هر طبقه چې په افغانستان کې افغانستان کثیر الاقوام مملکت ده په افغانستان کې هرې طبقې نه ګاونډي هیوادونه استفاده کړي او بدبختانه چې دوی هغه ملي منافع مد نظر ونه نیوله او دوی هر یو خپل شخصي منافع مونږ او تاسو شاهدان یو د کابل غرب طرف او د کابل نور سیمه څومره زیات تفاوت درلودل دی د مسایل د جناب لودین صاحب چې سړی نه شي کولی واضح شکل باندې بحث ورباندې وکړي اما عام خلک په دې باندې پوهېږي مونږ په دې باندې پوهېږو ځکه د خلکو نه مو اورېدلی دي چې اصلي ستونزه او مشکل چېرته ده
بله کور ودان سلامت اوسئ میلمنو راسره پاتې شئ راځئ چې لږ له اورېدونکو واورو دغه اورېدونکي هم په وطن کې دي او د کډوالو وضعیت ګوري د کډوالو سندونکو کسانو یو اوریدونکو استودیو سره وصل دی خبري بور سره وکستړي مشي ازادي رادیو نه داز ما حق د خبرونه وري
خدای دې ایمان قبول کړه محترم اسد الله الدین صاحب سلامونه تا ته او د ازادي رادیو ټول په درمن اوریدونکو ته وایم خدای پاک دې وکړي چې روغ جوړ بس
سلامات اوسه یا تل صاحب زموږه دایمي اوریدونکو خبرونه ته په خیر راغلی میلمنو ویل چې هغه کډوال چې له ایران او پاکستان ستانه شوی دی بعد شرایطو کې ژوند کوي ملګرو ملتونو هم ویل دي او خپل حکومتي مسولین دی وایي چې مرسته کیږي موسسه هم وایي چې مرسته کیږي خو کډوال بیا وایي چې مرسته ورسره نه کیږي که ورسره کیږي هم دوامدار نه دی لنمحاله دي د ولس له نظره یا ساسو له نظره دغه کسان چې ستانه شوی افغانستان ته خصوصا د پاکستان کوم کډوال چې راځي په شرقي ولایتونو کې او دغه راز د ایران بیا په تهران په هرات او نیمروز کې څه فکر کوي دغه کډوال څه ډول حالات ګالي او مرسته ورسره آیا د ولس له واسه پوره ده که نه د حکومتونو او موسسو کار ده چې ورسره مرسته وکړي او ستونزې هوارې کړي
الله د خوشاله کوم محترم لودین صاحب یو سلام دواړو میلمنو خوند ته وامه لودین صاحب محترم د خوند چې کوم خبرې وکړم زه تاییدوم حکومت کوم خبرې کوي تاییدوم او که خیره بنسټو والا یا مهاجرین ورونه کوم خبرې کوي تاییدوم لودین صاحب دلته خیریه بنسټو والا واقعا په هلمند ولایت کې داسې مهاجرین لرو چې مثال یا د ایران سره کډوال شوي دي یا د پاکستان سره کډوال شوي دي، کومکونه ورسره کېږي لودین صاحب؟ داسې نه دی چې پر مخ کومک نه ورسره کېږي، د حکومت د طرف هم کومک ورسره کېږي لودین صاحب، د خیریه بنسټو والا هم کومک ورسره کېږي، خو هسې کومک نه دی لکه چې زموږ د مهاجرینو وروڼو دپاره مثلا په درد وخوري. لودین صاحب داسې کومکونه نه ورسره کېږي چې مثلا د دوی دوامداره هغه د چا پر چان درد دوا سي، کومک ورسره کېږي تنه ته ورسره کېږي. خو خبره داسې ده جناب محترم لودین صاحب، زموږ د حکومت څه دا غوښتنه ده؟ بیا موږ غوښتنه کړې ده دغه ازادي راډیو د طریقه ما په وار وار په بېلابېلو خپرونو کې د خپل حکومت غوښتنه کړې ده. چاول اصلي شرط چې دی د حکومت لپاره په کار داده چې مثلا د مهاجرینو وروڼو لپاره دوی د دغه سرایو غم وخوري. لودین صاحب ځکه ژمی را روانې، سبا دلته بارانونه کېږي، ورښتونه کېږي، دا په خیمو کې ژوند نشي کولی. لودین صاحب ماشومان ورسره دي، مثلا سپیژری ورسره دي، سیاسري ورسره دي، دا دوی په خیمو کې تر کم ځای پر ځای کوي. اول دی حکومت د خیمو د سرایو ځایونه ورته برابر کړي، بیا د خوراکي توکي لودین صاحب حکومت هم کومک تنه تور سره کوي چې خیره بنسټو والا هم سره کوي. خو اصلي لوی مشکل د کډوالو دغه دی چې د مین ځایونه اکثره کډوال نه لري. لودین صاحب مسره مدد د چمیر په هلمند کې لیدلی دي.
بله کور ودان اتل صاحب سلامت اوسې، ډېره مننه چې اړیکه مو ونیوله. اتل صاحب ویل چې جمعی را روان دی، البته اوس هوا ګرمه ده، مخکې دی چې جمعی راسي نو باید د کډوالو د سرپناه غم وخوړل شي. یو خواله اوس دا دی چې په افغانستان کې دننه مثلا د سرپناه اړتیا ډېره په دې نه حس کېږي چې هوا ښه ده او د شپې خوانه گزاره کیږي په ترشنا اسمان لاندې هم، اما که هوا سړیږي منه یو بیا ورسته جمعی راځي، بیا نو سرپناه هم د دې کډوالو یو اړین اړتیا ده چې په پام کې باید ونیول شي. کور ودان اتل صاحب سلامت اوسې. اسحاق صاحب په جرمني کې هم کله ځله تم شو، ګرچه ډیر کم شمیر کډوال وېستل، یو اتیا کسان وېستل او څو نور کسان بیا چې هغه ویل کېدل رواني ناروغي وباندې اخته و هغه ډیپورت کړل. له پاکستان او ایران سره کوم مقایسه کو، یعنی ډیر کم کډوال استلی خو داسې ویل کیږي چې په جرمنی کې هم د شاوخوا 40,000 افغانانو وضعیت نامعلوم دی، به برخلیک دی او ممکن دوی هم وېستل شي. دغه اروپایي هیوادونه والی مثلا حساسیت نه درکې، که څه هم دوی وایي چې بشري حقوقو تجمن دي، کنوانسیونو تجمن دي، د ایران او پاکستان شاه ډیره ګیله ونه شي. دغه هیوادونه هم فکر کوم باید جواب ویونکي ووسي، ځکه د افغانستان حالات داسې ښه نه دي. ممکن درېمو هیوادونو ته کډوال ستانه کړی شي، یا دوی چې وایي چې کډوال نه مني، اما د افغانستان وضعیت خو په هیڅ صورت فکر کوم د کډوالو منلو ته چمتو نه دی.
دوی سه محترم اول زوب په دې مسئله باندې را شوم، دې مهمه موضوع ته اشاره وکړه، مګر مخکې تاسو یو پوښتنه وکړئ چې د کوربه هیوادونه دا افغانان ولې پیوزلي په خصوصا پاکستان چې شروع کړه، د اوسورتس ایران او د نور مملکتونو هم او تاجکستان هم په دې دغه کې دی چې اعلان وکړه چې موږ افغانانو باسو، خو بېته ساړه شو په پاکستان کې چې د افغانان د وتل د ټول سیاسي اړخ لري او د ټي ټي پي حملې په پاکستان په نظامیانو باندې پاکستان دولت یا حکومت دی باندې دا وکړه چې دی کې افغانان داس لري او دی کې افغانان په دې ټي ټي پي سره په کړه باندې په موږ باندې حملې کوي. نو دغه دلیل و چې دوی یو ځلې اعلان وکړ چې ټي ټي پي حملې ډېرې زیاتې شوې. دوی افغانان په اول کله کې 2022 کې موږ تاسو د خپیاد چې په ژمي کې په سړه ژمي کې افغانان د اوشن څه پیسې و کورونه او دوکانونه چې ټول ترې واخیستل راغله. په ایران کې په اوسني وخت کې چې دا وته د هم یو سیاسي اړخ لري، هغه دا چې د اسرائیلو د جنګ نه وروسته د ایران سره چې په خپله ایرانانو ډېر تعداد چون د اخوندي حکومت سره خپله ایرانانو جوړنه جوړ نه دي او ډېر زیات کوښښ په دې کې کوي چې د حکومت په ضد باندې فعالیتونه روان دي په داخل ایران کې، بیرون د ایران نه، او یو د دې زیاتې د اسرائیلو جاسوسان دي چې د موساد سره یو ځای دوی کار کوي. مګر دوی متاسفانه افغانان پکې شامل کوي، ورته چې افغانان د موساد سره د اسرائیلو جاسوسي کوي او دوی باید ویسي شي. اندغه لا تاسو په ایران کې چې میډیا په دې اړه باندې ډېر زیات خبرونه وکړي، په ایران کې ایرانان خپل د افغانانو په ضد باندې راپاسېدل، حتی د یو نانوایي ته چې د غزې هغوی اعلان وکړ چې اته ډوډۍ په افغانانو باندې خرڅه نه شي. تاسو د موټر یا د بس خطولو د پاک باندې هم دا خبر وکړه. ټول شیان ستاسو خبرې صحیح دي.
خپل ایرانان د افغانانو په ضد باندې راپاسېد، ډېر زیاتې خپل د سړک په سر یې ووهل، ډېر زیاتې سخت پیان کړ، او دولت بیا تصمیم ونیو چې دوی باید د ایران او افغانستان ته لاړ شي، چې دوی د موساد یا د سلو جاسوسان دي. همدغه سیاسي دغه دي. بل د مملکتونو په اروپا باندې راځم، دلته په اروپا کې اقتصادي وضعیت هم په هغه شکل باندې نه دی لکه پخوا چې و. دوی هم سخت اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. دغه دوه تیاتر چې دغه نویس د صحیح خبره وه چې دی کې یو تعداد خلکو چې په رواني دغه باندې گرفتار وو، او یو تعداد زیات دلته د آلمان د دولت اصولو خلاف عملونه سرته رسولي وو، نو د دوی تېر وخت په زندان کې و به بالاخره دوی ویستل. دسه ګونګوسی شته چې رښتیا مغه تعداد افغانان چې له سفر قبول شوي نه دي، او دیوی زیات د تساتلی دي، یو موقت وخت لپاره، مثلا یو کلن اقامه دوی ته ورکړي چې یو کار په مېز کې دوی کولای شي درته ژوند وکړي، که چېرته د افغانستان حالات لږ تغییر وکړي دغه خلک توریست کېږي. او موږ تاسو ولیدل چې خپله د آلمان دولت هم اوس د طالبانو سره تعامل وکړ، د ګوند قونسلګری ورته ورکړه، او په برلین کې سفارت طالبانو ته ور وسپارله. سره دې چې طالبان نه یو داخلي مشروعیت لري او نه بلوري مشروعیت لري، د افغانستان اوسنۍ غټه ستونزه دا ده چې دولت په هغه شکل باندې چې بنګلي مشروعیت ولري، تر څو د دبليو ایچ او نه، د آی او نه، د یونیسیف نه، او یا د نورو بنګلي مملکتونو نه چې هغوی ته درخواست مرستې وکړي، هغوی ورسره خپلې مرستې دې سره چاري وساتي، دا کار دوی نشي کولی. لکه چې یو مملکت چې په رسمیت نه پېژندل شوی د بل مملکت د خوا، مملکت دوی سره مرسته نشي کولی، نو ورته خیمه لیگل شي، نو ورته پلیس لیگل شي، نو ورته ډاکټران لیگل شي، نو ورته دارو درمل لیگل شي.
او یعنی دا معنا هیڅ اقصاصب چې په کور دننه کې مشروعیت نه وي، او مشروعیت ترلاسه نشي، نړیوال د طالبانو د حکومت مشروعیت ترلاسه نشي، نو دغه مرستې هم متاثره کیږي، او نور هیوادونه هم اړ نه دي چې هغه سیاړي کې وپالي له افغانستان سره، لکه ویلي وبل عادي حکومت سره یا وبل عادي ملک سره چې پالی. نو دغه د رسمیت پیژندنې موضوع هم پر دغو مسایلو باندې سیوری غوړولی. کور ودان راځي چې بس لګ زر راټول کړو، د پای شی بوته نږدې یو لګ به په حلارو باندې تم شو، که څه هم مخکې حلارو ته اشاره اوس واخو کده چې اوریدونکو ته واضح کړو چې اوس بل اخر څه کول پکار دي. ستونزې ډېرې دي د افغانستان اقتصادي وضعیت لمخکې نه نازک، او حتی په هغه جمهوری نظام کې هم چې مرسته کېدل هلته هم د لوګې کچه په افغانستان کې وا محسوسې دله، بیکاری او اوس پس وچکالی هم یو بل ناورین دی چې په بیلابیلو راپورو کې ورته اشاره کیږي. حتی وچکالی د دې لامل شوی چې په کور دننه کسان کورنی بی ځای شي، یا هغه په کور دننه کډوال شي. دا هم یو حقیقت دی چې د افغانستان پر اقتصادي وضعیت باندې، بیوزلۍ باندې سیوری غوړولی دی. ستانګزای صاحب، ستاسو په نظر باندې د حل لارې څه کېدلی سي؟ کډوال تقریبا 1.3 میلیونه کډوال له ایران راغلي، شاوخوا 0.5 میلیون چې رسمي شمیرې دي، حتی لږ نه زیات له پاکستان راغلي چې دا کېږي 2 میلیونه، او په کور دننه هم ملګري ملتونه وایي چې له نیمایي زیات وګړي د خوړو خوندیتوب نه لري. د طالبانو حکومت هم مشروعیت نه لري، مخکې تاسو ویل چې نه ملي مشروعیت لري، نه هم نړیوال سره لدی چې د سیمې هیوادونو ورسره اړیکې پالي، هغه غیر رسمي اړیکې. او په جرمني کې هم لومړنی اروپایي هیواد شو جرمني چې د طالبانو ډیپلوماټان یې ومنل په سفارت کې او دغه راس په قونسلګری کې. نو اوس څه کول پکار دي؟ د طالبانو حکومتونه خو حکومتونو سره تګ راتک کوي، دغه چارواکي سره تګ راتک کوي، څه کول پکار دي تر څو دغه کډوالو ستونزه بل اخر حل شي، او مخکې لې چې جمعي راځي دغه کډوالو د ورتک سپای او څه آرام سي او څه وروسي تر څو د مدیریت وړ وګرځي؟
مننه لودین صاحب، زوال راځم پر دې باندې چې اروپایي وادونو شپږو د خارجه وزیرانو هم دا تصمیم نیولی ده چې د مهاجرین درېم وادو ته لیږي. بله موضوع دا ده چې یو اتیا مهاجرین د آلمان نه د قطر حکومت په وساطت کابل ته ریپورټ شول، او د آلمان اسلامي حکومت دوه کسه د طالبان استازي چې یو بون کې او بل په برلین کې، هغه یې د دې لپاره ومنه چې دوی دا وایي چې موږ صرف د فني مرستو لپاره دا خلک منلي، رسمیت موضوع نه ده. ولې اساسي موضوع دا د تشویش دا ده اروپایي وادو کې یا په ټول دنیا کې چې یو ډله تا چې نه انساني او نه نړیوال حقوق مانی او هر اورځ د خلانو کوي هغه ته هغه راوستل یو سیاسي نمائندګی ته هغه بیا د پخوانی نظام یا د جمهوریت نظام د بیرغ لاندې د هغه د کارمندان یا د هغه اساسي هغه قوانین چې نړیوالو سره مشروعیت لري او هغه هلته کښېنول چې ټاپ هم د جمهوریت وي ځای هم د جمهوریت وي اصول هم د جمهوریت د حکومت وي او یو غیر هغه کس چې نه نړیوال اصول یې مراد کړي او نه نړیوالې منی هغه راوستل سیاسي نمایندګي ته دا یو لوی تشویش ده. دا د افغانانو لپاره لوی تشویش ده ځکه چې هغه خلک چې د طالب نه تښتېدلي دي نن بیرته به طالب ته ورځي سیاسي نمایندګي ته او د هغو ستونزه به حل کوي. سبا ته دودوی هغه هویتونه چې د دودوی نه تښتېدلي دي د دودوی ته صلاحیت ورکول په سیاسي نمایندګي کې د دودوی پاسپورتونه کنسلېږي د دودوی هویت افشا کېږي. نو دا یو لوی تشویش ده که جرمني یا ورته نور هیوادونه طالبان سره غواړي غیر مستقیم اړیکه ولري نو غیر مستقیم د دوی په غیر مستقیم شکل د نن اولی جمهوریت په سیاسي ځای یا سیاسي قوانینو سره یو ځای دوی د نکې نه وي دوی د خپل نامو راولي او سیدي نه وي ځکه بیا هیڅ ستونزه نشته ولې چېره په دغه شکل چې اوس دغه کار کېږي دا بیا یو لوی تشویش ده او دا د نړیوال قوانینو سره خلاف موضوع ده او د افغانانو لپاره هغه افغانان چې د طالب نه راغلی دي د طالب نه ناراضي دي په هغو باندې ظلم کړی دی او بیرته هغه ته هره ورځ سفارت ته ورځي سیاسي نمایندګي ته ورځي نو دا تابن د احساس خطر کوي. بله موضوع دا ده لودین صاحب حل لاره واضح ده د مهاجرینو د بحران د حل لاره لپاره درې اړتیاوې شته چې په افغانستان کې د کار امنیت او د سرپناو زمینه برابرول دي چې دا باید وشي. د کوربه هیوادو سره باید موږ هغه د نړیوالو اصولو په رڼا کې دو سره خبره وشي چې مهاجرین هلته حمایت شي هغه حقوق چې لري مخکې استاد هم هغه ته اشاره وکړه چې د نړیوالو قوانینو پر اساس باندې هغه کوم حقوق چې د یو مهاجر یا د یو پناهنده یا د یو چا چې یو هیواد له زیبل هیواد ته پناه وړي د انساني کرامت له مخې د اصولو له مخې هغه باید هلته حمایت وشي فشارونه راشي ځکه چې دغه ایران پاکستان هغه هیوادونه دي چې نړیواله سازمانونه نه په میلیون هو روپۍ اخیستي دي د مهاجرونو د مرستې لپاره اوس هم دغه فشار دی دغه لپاره ده ځکه ایران دا وایي چې کوم مرسته چې په کال کې نړیوال سازمان موږ ته د مهاجرینو لپاره کوي هغه 10% هم نه ده 90% دی. موږ د دوی وزارت خارجه وزیر دا خبره کوي چې موږ نه 90% یا 90% موږ دغه مرستې د داخلي امکاناتو نه تمویلو. یعنی دا د دوی برابر ده او دوی همیشه د مهاجرینو په سر باندې بزنس کوي ده او همیشه یې کوي. بل موضوع نه ده چې نړیوالو سازمانونو چې په افغانستان کې کار کوي فعالیت کوي هغه باندې باید غږ وشي. هم هغه سیاسون چې په خوا په جمهوریت نظام کې وو هم هغه سیاسون یا فعالین نړیوالو سازمانو سره چاړي کې لري باید غږ وکړي په نړیوال سازمان باندې چې دغه یو نړیواله ناکامي چې نن نړیوال ورسره مخ دي ځکه دا د افغانانو ستونزه نه ده د مهاجرینو دا د نړیوالو د خپله ناکامي ده چې په افغانانو یا مهاجرینو باندې دغه حالت راغلی د دوی خپل سازمانونه هلته فعاله کړي تر هغه چې دا زمینه برابر شي د دوی لپاره مرستې عاجل وي ورسېږي او هلته یو زمینه برابر شي. ولې دا وخت غواړي؟ مهمه دا ده چې طالب د نن مشروعیت په لاټه کې نه ده تر لیدلو لپاره د خپل د سیاسي د اقتدار لپاره د باندې د مشروعیت لپاره پیغام کې ده چې نړیوال رسمیت وپېژني او ولس د هر حالت چې پې تیریږي که کار نه وي که فقر وي که ځپل کېږي د ولس پیغام کې نه دي تر هغه چې نړیوال اجماع او دننه مشروعیت رامنځته نه شي طالب یو قدم هم نه شي کېښودی او دغه ستونزې نه حل کېږي.
کور ودان سلامت سی تاسو وای چې د کډوالو د ستونزو د هواری لپاره باید اول په کور دننه مشروعیت ترلاسه سی، بیا نړیوال مشروعیت ترسو دغه راشه درشه. او بل خبره تاسو دا وکړه چې په افغانستان کې چې د کډوالو کوم ناورین یا بحران رامنځته شوی دی، لامل یې افغانان نه بلکې د سیمې د هیوادونو یا د نړۍ د پالیسیو ناکامي ده چې نن سبا هغه د زیان او رنځ خپل عام افغانان بولي چې گالی چې دوی افغانستان ته تللی او هلته د ملاتړ لپاره لازم بنسټونه نشته، او هغه کوم بنسټونه هم چې دي پرله پسې اعلامیې ورکي او وایي چې امکانات او بودیجه کمې دي. کور ودان سلامت اوسئ، راځئ یو ځل بیا اورېدونکو ته نوبت ورکوي. اورېدونکو سټوډیو سره وصل دی، له ده سره به خبرې وکړو. ستړي مشئ، دا زما حق دی، خپرونه ده. افغانستان ته د ستنو شوو کسانو پر ستونزو، خصوصا د دوی په منځ کې د ښځو او نجونو پر وضعیت باندې خبرې کوو. تاسو کوم ځای نه اړیکه نیولې او تاسو څه فکر کوئ چې د دغو کډوالو یا د دغو راستنو شوو کسانو د لاسنیوي لپاره څه کول پکار دي، او آیا د ولس په واسطه څه شته چې ورسره مرسته وکړي؟
سلامونه تاسو مېلمنو ته، تخریبي همکاران د همدارنګه ټولو خوب اورېدونکو ته وایم. مبارز جانان لپاره
خاله فرانه، مبارز جانان صاحب ستړي مشي. فراه هم یو له هغو ولایتونو دی چې ایران سره پوله لري. فراه هم ممکن داسې کډوالو لري چې له ایران ستانه شوي. تاسو دغه کډوال نږدې کتلي یا حال احوال ترې لرئ چې څه ډول وضعیت کې دي او څه ورځې ګالي؟
مننه. هم دلته چې کډوال دی په ستونزو کې ستا، خو ډېر چې ډېر راغلي د زمونږ سیمو کې، یا زمونږ دلته زمونږ ولایت چې راغلي، مونږ لیدلي شتهختګانې، هغه خو زمونږ چې دی خپل دی، هغه خو دلته راغلي دغه دي. دلته ځمکې هم دروشته هم، بیا په ایران کې هم د تجارانه زمونږ خپل دغه خیر، او بل چې بیا نور راغلي دي چې زمونږ خپل دي، پردي دي راغلي دلته، هغه چې لیدلې مو دي هغه هم په ستونزه کې دي. خو خبره دلته ده چې مفتي مفتي ولس وایي باید ولس ته دوی سره کومک مفتي وګورو. شکایتونه هم شوي، زه خپله تورې مخکې نیمروز ته پران نیمروز ته تللی، څه کار مې هلته تللی، نو باور وکړه هغه زاړه خلک چې په سرایونو کښې پراته وه، نه وه هغه له کورو نه ایستوله ول کډوال راځي، هغو ته بیا ګران ورکړه. زاړه خلک چې دی هغو ته اسرائیل ارزانه ورکړه، باور کړه دا اسرائیل مونږ ولیدو، له زه به ترخېدلم په 500 افغانۍ مخکې کرې کړې. اوس یې کډوال چې راغلی هغو ته په 4000 ورکړ، دا اسرائیلو چې په 1000 دغه کړې، او کډوال چې راغلی هغو ته 5000 افغانۍ ورکړې. نو دا خو زمونږ دی د کډوال سره کومک نه دی، دا خو لا مونږ ته په هغو باندې جبر دغه دی، لا هغو باندې ظلم دغه کوو چې
بله. مبارز جانان له فرانه فکر کوم اړیکه پریس و، مننه چې اړیکه مونی ولا. مبارز جانان سبې بل موضوع ته اشاره وکړه چې وای د کډوالو لرا تاک سره په فرا او نیمروز کې د کورونو کرایې هم زیات شوې دي. دغه شای په کابل کې هم محسوس دی. کابل کې هم موږ یو راپور درلود چې د کورونو کرایې، د کورونو ګیروي، د هر څه لوړ شوي دی، لپاره چې د کورونو تقاضا زیاته شوې، او همدغه کډوال چې راځي د همدې وطن خلک دي، په همدې وطن کې به میشتېږي. نو کله چې د کور د کرایه یا هم اجاره پسې ګرځي، بیا نو دغسې د ولس لخوا هم زیاتای ورته وایي، یا هم مثلا څه ورته وایي، خو د ولس کار دی، دا ورسره کېږي. په هر حال راځئ چې با سره راټول کړو. میرمن سیلاب، هیله ده چې او سیلاب منهوي بایللي دغه اورېدونکي هم مهم ټکي ته اشاره وکړله. ستاسو په نظر باندې حل لارې څه کېدلی سي، او د ولس دغه ستونزه چې یاده سوله، مبارز جانان یاده کړه چې ولس په هغه سرای چې مثلا یا هغه حویلي چې پخوا 1500 افغانۍ کرایه ورکول شوې، اوس 4000 افغانۍ باندې کډوالو ته کرایه ورکړې، ځکه کډوال خو مجبور دی چې یو چاردیوالي لږ تر لږه ولري. نو څه کول پکار دي؟
جناب لودین صاحب، زه فقط 500 نقطو باندې ډېر زیات تاکید کوم. دا د جانان صاحب د خبرو په تایید باندې، البته دا مخصوصیږي نه، دا واضح او اشکاره خبره ده. په کابل کې هم اکثریت کورونه مثلا پخوای کرایه 3000 وه، اوس هغه تر 500 شپږ زرو پورې لوړه شوې ده. او دا متاسفانه چې مختلف دلایل لري، او خدای چې همیشه په افغانستان کې د هغه خلکو نه چې هغوی مجبوریتونه لري، د هغوی د مجبوریت نه همیشه سو استفاده شوی ده، او دا کنټرول شوی هم نه دي متاسفانه. او بدبختانه چې د مونږ تمه توقع دا ده چې باید کنټرول شي، او هیوادوال پوره همکاري او پوره مرسته وکړي. تنه په دې باندې نه کېږي چې زمونږ خیریه بنسټونه هغوی ته خوراکي توکي رسوي، هغوی ته لباس رسوي تر ټولو مهم لکه مخکې اوریدونکي هم چې دا خبره مطرح کړه چې زمي را روان ده او هوا یخیږي، نو په یخه هوا کې دوی حتما باید یو سرپناه ولري چې حداقل د دې تر شاته لاندې ژوند وکړي. او دا د خیریه نهادونو په افغانستان کې دننه کار کوي، دا د دوی مسؤلیت ده، د افغانانو د هغو تجارانو مسؤلیت ده چې دې ټکي ته مهمه پاملرنه وکړي. د دې تر څنګ هغه میرمنې چې بیرته راستنیږي یا هغه کورنۍ چې بیرته افغانستان ته راستنیږي، ما په خپلو خبرو کې په لومړي سر کې وویل چې هغوی د مختلفو دلایلو له عمل نه دوی مهاجر شوي وو. دوی باید روحي او رواني د فشار لاندې نه وي، ځکه دوی افغانستان کې باید خپل ځان مسؤول احساس کړي، امنیتي ستونزې باید ونه لري، مشخص میکانیزمونه جوړ شي د تاوتریخوالي پر ضد باندې، د دوی روغتیايي ملاتړ باید ډېر زیات وي، ځکه په افغانستان کې د اوس موږ تاسو شاهدانې چې روغتیايي ستونزې شته، نفوس څومره ډېرېږي نو تقاضا هم دغومره لوړېږي، رسیدګي ورته ډېره کمه کېږي، موږ صحي پرسونل ډېر زیات کم ده خصوصا په ولایتونو کې، نو د میرمنو یا د باردار میرمنو لپاره دا به ډېره ستونزمنه کار وي او دوی ته به رسیدګي ډېره زیاته سخته وي. اکثریت فامیلونه چې د افغانستان نه بیرون مهاجر شوي دي، هغوی خپل دارایي په افغانستان کې کلا له لاسه ورکړې وه چې دوی تللي دي نورو هېوادونو ته، نو دوی د روحي او رواني تر فشار لاندې دي. زه شاهد یم جناب الدین صاحب، زمونږ د دوستانو یو میرمن هغې سکته وکړه، ځکه چې افغانستان کې هغې خپل کور خرڅ کړی و، خپل هر څه چې درلودل هغه ټول خرڅ کړي وو، هغه ایران ته مهاجره شوې وه، ما کله چې په جبر باندې بیرته د ایران نه افغانستان ته تلل شوي وو او دوی ته افغانستان ته راغلل، دوی هېڅ شی نه درلودل. یعنی فکر وکړئ، دوی په افغانستان کې په هغه متوسط کچه باندې نه په اعلی کچه باندې ژوند کوو، اما د دې لپاره چې ځینې ستونزې درلودلې دوی مهاجر شول، کله چې افغانستان ته بیرته راغلل د زغملو توان یې نه درلود او بالاخره هغې بیچاره سکته وکړه. او د تعلیم ډیره مهمه مسله ده، ډیره زیاته مهمه مسله ده چې نهادونه حاکمان واکمن نظام دې ته باید ډېر زیات توجه وکړي. د خارجي او داخلي نهادونو سازمانونو د دو اداراتو همغږي ډېره زیاته مهمه ده، تر هغو چې همغږي نه وي لکه را اوس موږ د ستونزو سره مخامخ یو، دا ستونزې به لا هم ډېرې زیاتې شي. او د ټولو نه ډېر زیات مهم بحث دا چې د میرمنو د عزت، د تعلیم، د مسؤلیت، د امنیت، د هغوی د روحي رواني د ټولو ملاتړ باید وشي، تر هغو چې هغوی خپلې خاورې ته راغلي هغه ټول امکانات باید په افغانستان کې دوی هم ترلاسه کړي. او هېڅ نوه تبعیض جنسیتي، ځکه فکر کوم تر ټولو مهمه خبره دا ده چې جنسیتي تبعیض باید نه وي، ژبني تبعیض باید منځ ته رانه شي. او هغه کډوال چې افغانستان ته راغلي هغوی په وین تندي باندې په افغانستان کې خپل ژوند مختب وي.
کور ودان سلامت اوسه میرمن سیلاب، په دې لړ کې دغه سپارښتنې په پام کې ونیول شي او دا د کډوالو کوم لوی ناورین یا بحران چې د دته بل اخره لاسونه سره یاو او د کډوالو او راستنیدونکو کسانو ستونزې سره کم شي او هوار شي. اسحاق زای صاحب، تاسو د پای خبري هم اورو.
بلې، مننه زم سره
کور د اواز دې تاسو وو غږ لرو مهرباني. اسحاق زای صاحب دوام ورکړئ.
تاورو د سیرا کور د وندیز دی مخلو زم پنی اندمه چې زمونږ په وطن کې مشت افغانان چې کوم دی دوی د نوتن کې ماجرین خپل وروره وګڼي او دوی سره په دې چې د خپل منافع لپاره د خپل منافع لپاره دوی سره باید رفتار وکړي چې په دوی ته لاس ورکړي، ځکه یو خو موږ د پیسې ملي لحاظ بل په افغاني لحاظ دا ایم په افغانستان کې چې په افغانانو باندې ستونزه راغلې ده، یو باندې بل افغان تر شا تر خوا ولاړ دی او دغه هیله زمونږ د دې وطنتارانو ده چې دوی ته لاس ورکړي. کوم چې موږ دلته په اروپا کې میشیو، موږ هم هڅه کوو چې دغه بینالمللي موسسو سره بالخصوص د
مملکتون سره په تماس کې دوی ته اپیلونه لیکلي، مکتوبونه هم لیکلي چې د افغانستان په اوسني شرایطو کې چې دوی سره مخامخ دي، دوی سره باید عقلا که نور هیڅ شنه نو دغه اقتصادي ستونزه مستقیمه د افغانانو سره وکړي، خپل یو ټیم ولېږي. هلته دوی اوس هم خپل شوګان هلته لري او په دغه اولي سره د خپل خصوص د مېرمنو دپاره د نجونو دپاره که نور مکتبونه که بند دي یا فاکلټي بند دي، نو دغه په کور کې دوی دپاره اماده شي چې یا د انټرنټ د لارې نه یا دغه د لارې نه په کورونو کې دوی دپاره درس ورکړ شي، تر څو د مېرمنې دوی دپاره نور زده کړه ورکړ شي چې لاسي کارونه وشي کول زده کړي. بل زما په نظر یا زما په اند باندې داسې ده چې افغانستان یو زراعتي مملکت دی که چېرته دوی امکانات د دې برابر شي چې هغه ټول افغانان چې راغلي دي دوی اصلي دي چې دوی په کار و په دغه باندې نه پوهېږي. ډېر لوی قدر داخل د افغانستان ته راغلی دی او طالبانو ته وړ دی چې دغه قدر نه استفاده وکړي په داخل د افغانستان کې دوی په کار واچوي او وشي.
مننه شغزه صاحب. کور ودان استانګزای صاحب تاسو د پای خبري هم اورئ کې یو دقیقه کې خورا ټول کې مخکې مهم حلارو ته اشاره وکړه، بیا هم یو دقیقه وخت لري کې ویل لري مهرباني.
ډیره مننه لودین صاحب. اخره خبر هم دا ده چې مخکې نو دته اشاره وکړه، بیا هم کوم چې چیرې کې د نن افغانستان کې موږ په دې طرفدار نه یو چې ماجرین دي په نور یو ادو کې هم ځای یو ادو کې پاتې شي زموږ ملک ده او زموږ ماجرین ده بیرته راشي خپل ملک ته، او د افغانانو د انساني او ایماني وظیفه ده چې د خپل وطندار سره مرسته وکړي. ولې شرایط هلته نه دي برابر؟ شرایط باید برابر شي. موږ د کار او د تجارانو باندې غږ کوو چې خپلې سرمایه ګذاریانې هلته ډېرې کړي چې تر هغه د کار زمینه برابر شي. او دغه حکومت چې هلته نن په ده دعوا لري چې موږ د خلکو باندې حاکمان یو او د خلکو حقوقو ته درناوی لرو، نو دوی باید داخلي مشروعیت ځان ته پیدا کړي او په ولس باندې غږ وکړي. تر هغه چې دا کار ونه شي نن نړیوال او نه هیڅ زړه ښه کړي چې افغانستان کې سرمایه ګذاري وکړي یا د افغانستان لپاره مرسته وکړي.
سلامت اوسئ. ډیره مننه اوریدونکو، دا زما حق دی. خبرونه همدلته پای ته رسیږي. یو ځل بیا له خپلو درنو میلمنو د پانتون له استاد او د ښځو له فعال مستورې سیلاب په جرمني کې له سیاسي فعال حسیب الله ستانکزي او د سیاسي چارو له شنونکي عنایت الله اسحاقزي نه ډیره ډیره مننه. افغانستان دے وطن سمجھنا تو افغانستان.